وګوریدونکو یو وار بیا ستړي مشي. تاسو د مشالې ډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د غرمې 11 بجې دي. د مشالې ډیو د دې غړي په خبرونه کې ز اسرار العالم مومن ستاسو کوربه يم. دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر کورنی نړیوال ریپورتونه مرکې او خبرونه لرو. خو د هر څه نه وړاندې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زمونږ همکار پامیر ساحل تاسو ته وړاندې کوي.
گهیز منیک مرغا لومړی د مشال رادیو خبری سرتکی د کوټه د کولې پکان کې تر چاودنې ورسته د وژل شوی شمیر 23 تر رسیدل دی. په گاوادر کې وسلوالو پر کارکونکو ډزې کړې دي چې پکې 11 کسان وژل شوی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په لیبیا کې د دوی عمل لنډمهاله او محدود دی. بشپړ خبرونه د بلوچستان د کوټې د سورنج یا د سکارو د کولې یا د کولې پکان کې تر چاودنې وروسته د وژل شویو شمیر 23 تر رسیدل دی. لسیمې د مشال راډیو خبریال د قانونو مشر څارونکي افتخار احمد لخلی وای یولس مړي نور هم پکان کې د نننه میندلې دي خو تر دې دمه یې لاره وستل نه دي. نوموړی زیاتوي تر غرمې پورې به ټول مړي راوستل شي. په دې کان کې د شنبې او یکشنبې ترمنځ د شپې د ګیس له کبله چاودنه شوې وه چې بیا دا کان وران شو. دوه اونۍ مخکې په بلوچستان کې دا کان خطرناک ګرځول شوی و. خو د افتخار احمد په خبره دا خبرداری صرف نظر کړل شوی و. دا کان د پاکستان د معدنیاتو د پرمختګ د دولتي ادارې تر واک لاندې راځي چې یو ټیکهدار ته سپارلی و. د بلوچستان له گوادر سره نږدې د پلیری په سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر یوه سرک پر کارکونکو ډزې کړې دي چې پکې 11 کسان وژل شوي دي. لسیمې د مشال راډیو خبریال وایي برید تیر ماښام په 15 بجې شوی دی. د حکومتي چارواکو له وینا سره سم وسلوال کسان پر موټرسایکلونو سپارول. تر اوسه د برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې خو بلوڅ ملتپاله ډلې اکثره د داسې بریدونو پړه اخلي. په بلوچستان کې له مودې راهیسې د هدفي وژنو خلکو تښتونو او پر انفراستراکچر بریدونه کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد به په ورځو کې دننه د لیبیا دننه د خپلې مشرۍ دنده نورو ته وسپاري او دا به یقیني کاندي چې د کرنل مومر قذافي پر ضد د ملګرو ملتونو پریکړه لیک د ټولو ګډ دی. اوباما وویل د امریکا عمل به محدود وي او د دې مشري به هم تر لږې مودې وي. په چیلي کې اوباما د خبرو پر مهال وویل البته د واشنگټن دریځ دا دی چې مومر قذافي باید استعفا ورکاندي. همدا مهال د لیبیا دولتي ټلویزیون رپورټ ورکړی دی چې د پلازمینې ترابلس په شاوخوا کې چاودنې شوې دي او عیني شاهدین وایي د بوسیتا د بحري پوځ پر اډې بمباري شوې ده. د دې هیواد دولتي ټلویزیون وایي په ترابلس کې یو شمېر سیمې تر برید لاندې راغلي دي. د حکومت ویان پخلی کړی دی چې لږ تر لږه د هیواد جنوبي سیمه هم تر بمبارۍ لاندې راغلې ده. د روسیې ولسمشر دیمتری میدودیف د لیبیا په شخړې کې د مداخلې په اړه د خپل وزیر اعظم ولادیمیر پوتین د څرګندونو په اړه ویلي دا د منلو وړ نه دي. د روسیې وزیر اعظم ولادیمیر پوتین ویلي و چې په لیبیا کې د پوځي عمل په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک په پخوانیو وختونو کې د صلیبي جنگونو بلنې ته ورته دی. پوتین ویلی وو د لیبیا د واکمن مومر قذافي حکومت له جمهوري اصولو سره سم نه دی. خو د نوموړي په خبره د دې دا معنی نه ده چې پوځي مداخله دی وشي. د یمن په پلازمینې صنعا کې ټانکونه او پوځي ګاډي په مهمو سیمو کې پر داسې مهال ودرېدلې دي چې د دې هیواد لوړپوړو جنرالانو ډیپلوماټانو او قبایلي مشرانو له مظاهره کوونکو سره لاس یو کړی دی. مظاهره کوونکي له ولسمشر علي عبدالله صالح غوښتنه کوي چې خپله دنده دې پرېږدي. نوموړی له 2.5 کالونو راهیسې د هیواد مشر دی. په صنعا کې له خبریالانو سره د یمن یوه میجر جنرال علی محسن الاحمر د خبرو پر مهال وویل چې د صالح پر ضد له مظاهره کوونکو سره یو ځای شوی دی. همداسې دوه نور لوړپوړي پوځي قوماندانان او ګڼ شمېر پوځي افسرانو هم د الاحمر مشري منلې ده او په ښکاره یې ویلي دي چې د احتجاج د غورځنګ ملاتړ به کوي. هلته سپینې ماڼۍ ویلي دي چې یمنی حکومت ته یې ویلي چې په صنعا کې لیدل شوی تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ایلن جوپی بیا ویلي د سالی واک پریښودل ښکاره خبره ده. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد بن احمد الخلیفه نن ترکیې ته ځي چې د هغه هیواد له مشرتابه سره د خپل ملک د نارامۍ په اړه وغږیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داوت اوګلو له سینن ترک ټلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي هیواد یې په بحرین کې د ناکرارۍ په اړه اندېښمن دی ځکه چې دا کېدای شي نړیواله شخړه رامنځته کړي او کېدای شي د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ کړکېچ ټولې سیمې ته وغځوي. په بحرین کې شیعهګان په اکثریت کې دي او سنی پاچا لري. په دې وروستیو کې شیعهګانو د دې هیواد په سیاست کې د زیاتې ونډې او د ډیرو حقونو لپاره مظاهرې پیل کړې دي. هلته د خلیج هیوادونو او ایران ترمنځ هم کړکېچ زیات شوی، ځکه چې د خلیج هیوادونو په بحرین کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې مشري یې سعودي عرب کوي. په جاپان کې د فوکوشیما له ځپل شوي اټومي پلانټ لوګی او بخارات راجک شوي دي. که څه هم د دې زلزله ځپلې پلانټ حالت خراب دی، خو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر یوکوا امانو وایي هیڅ شک نشته چې پر دې بحران به قابو موندی شي، او دا مهال انجینران هم لګیا دي او په دغه بټیو سړولو کار کوي او د سوخت موادو له تابکارۍ د ژغورلو لپاره په کار کې هم بوخت دي. له دې سره د مشال خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو د مشال اړوند اوریدل. په روانه غړې کې بعد د ریپورټونو تفصیل اورئ.
د بلوچستان صوبې په سورن سیمه کې د کویلي کان دننه شوي چاودنې څخه 2 مړي راوستل شوي دي. په وجل شوو کسانو د کوټې خلک ډېر زیات خفه دي. یو تن وایي،
موږ د دغه متاثره خاندانو سره همدردي لرو، موږ هر څه ورسره کوو کې وینه پکار ده که هسپتال ځي. موږ یو څو ملګري دا فیصله کړې ده چې موږ له خواسته وس کې دي، موږ ورسره کوو هر ځای له موږ سره ځو.
په لیبیا کې د اولس د خوندي کولو لپاره د مغربي ائتلافي ځواکونو لخوا د دغه هیواد د حکومت پر ضد پوځي عملیات دوام لري. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو د قرارداد ملاتړ وکړي.
اوس دا ډیره ضروری ده چې د سیکیورټی کونسل د ګام ټوله نړیواله ټولنه په یو اواز مرسته وکړي. په زرګونو خلک په خطر کې دي.
او د لمری کال د راتګ په پیښور کې افغان شاعرانو په مشاعره باندې منځلې دي.
سور د شاعرۍ کله ناکله وي، شعر دم په دم زمانه مغاړه. زه د وطن غم کې لوغړه نیمه، یاره د ځان غم زمانه مغاړه.
دا او نور یو شمېر رپورټونه لرو، خو د مشال تر څنګ اوسئ.
اول د خبرونه لومړی رپورت د کوټې په کان څنګه اوردونکو تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د کوټې تر نږدې په چورن سیمه کې د کان دننه د چاودنې له عمله تر اوسه پورې د 2 کان کیندونکو مړي راوستل شوي دي. چیف انسپکټر ماین افتخار وای یولس مړي نور هم په کان کې پیدا کړی دي، خو تر دې دمه یې لا هم نه دي راوستلي. اوردونکو په دې اړه زمونږ خبریال نیاز موسی خیل یو رپورت برابر کړی، راځي چې په ګډه وورو.
د کوټي د سورنج په سیمه کې د کویلې په کان کې د ځاني توانو له پیښې وروسته د سیمې خلکو ډېر د غم او همدردۍ اظهار کړی. د کوټي یو ځوان د کان کیندونکو پر مرګ ډېر خوابه دی.
زما نوم احمد خان، زه د کوټي اوسېدونکی یم. په دغه باندې زموږ ډېر خوابه ده، دا ډېر چپ وسو. موږ له دغه متاثره خاندانو سره همدردي لرو، موږ هر څه ورسره کوو کې وینه پکار ده که هسپتال ځي. موږ یو څو ملګري دا فیصله کړې ده چې موږ له خواسته وس کې دي، موږ ورسره کوو هر ځای له موږ سره ځو.
له خلکو سره سره د صوبې سیاسي ګوندونو هم پر پیشي د خوښنۍ څرګندونه کړې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر عثمان کاکړ په دغه اړه وایي،
د 2500 کسان چې کولی نشي مړه شو، غریبان پښتونخوا مره پاتی راغو د ټول ګرنیو خاندانو سره تعزیت کوي. د مراجعه کې ډېر افسوسناک ځانیه او واقعیا شوي دي. او د صوبایي حکومت او قانون مطابق یو هم اتمام خپل چارې چې دي هغه نه ادا کوي. د دې خپل قوانین دي، خپل انجینئرنګ دی، خپل قوانین دي، حفاظتي احتیاطي تدابیر دي. مګر دلته په دې ټول پښتون بلو شریکه صوبه کې دا کم مایننګ کېږي، د دې قوانین پابندي څوک نه کوي. او د افسوس خبره دا ده چې بیا سرکار څه دی، هغه هیڅ ذمهوار ځینې سزا نه ورکوي.
د بلوچستان نېشنل پارټي یا BNP منګل د مرکزی کمیټې غړی ملک مجید کاکړ د کان کیندونکو مرګ ژوبله یو ډېره غمجنه پیښه ګڼي.
سرکار هر وقت کم کانگر دی او کنور سمزران دی کده کومیت غدی کده کویلی غدی کده نو دغه غدی آسا چه ده دی کم نسپیکتران چی اغز سدنن چه دی آسا معاینه کهی نه نا سا دی معاینه لدی زمز گوند خو هر وقت بلکه تون کم پرا سپاکیانی چه دی منت کشانو سپر هر اغا وقت پاندی مج ولاری چه دی تکم وقت دغی مج پاتی خپل دی منت کشانو پاتی ده مزدران پاتی ده مج پاتی دولتي د طرفه هسپتال دو دوی ته ویني ورکو دوی چې د دوايانو مسله ده دا موږ خپل پاتي د طرفه سوال کوو.
د جمعیت علما اسلام نظریاتی صوبایي مشر مولانا محمد حنیف په دغه حق له د خپل ګوند نظر صدا سره سره شریکي.
ډېره غمجنه او درناک واقعه ده، بیا خاص کر دا غریب او مزدور طبقې په دغه انداز سره د دې مرګ دا د غفلت د هغه قوتو دي چې هغه د دغه اختیارمن دي. صوبې پر سطح کې د مرکز پر سطح کې چې کوم زموږ شکایتیان دي مشران یا ټیکداران دي چې د خپلو ذاتي ګټو لپاره د غریبانو د ژوند او د زندګۍ خیال نه دی ساتلی، د ملک او د ملت لپاره دغه مزدوره طبقه چې څونه خواریکش او محنت کشه طبقه ده چې د ملک اقتصادیات پر دې باندې ولاړ دي، د دې په خلو سره د ملک ودانیه ده او د ملک اباده ده، مګر د دې د حفاظت د یوې زرې فکر او سوچ نشته.
جمعیت نظریاتی چې په صوبې کې په حکومت کې اتحادي ګوند دی، په دې اړوند له مولانا محمد حنیف څخه مې مخته پوښتنه وکړه چې د کان کیندونکو او نورو کارګرانو د ژوند د خوندي کولو او اسانولو دپاره حکومت د صوبې پر سطح د څه قانون سازۍ اراده لري او که څنګه. دی په ځواب کې وایي
موږ خو اوله دغه فکر او سوچ دی چې د قانون سازۍ د لارې سره اوله جمهوري دا بولو چې د مزدورانو د غریبانو حقوق خیال به ساتو، که خدای زموږ ته قوت مخته راواستي نو در هر څه مخکې به موږ د غریبې طبقې د دغه مزدورې طبقې د قانون سازۍ فکر او سوچ لرو.
د صوبې خلک او سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې د کارګرانو ژوند دي له دارنګه پیښو څخه خوندي کړل سي او په دغه حق له دې حکومت کوټلي ګامونه واخلي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د بلوچستان له گوادر سیمې سره نږدې په پلیری سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر یو سړک پر کارکونکو ډزې کړې دي چې پکې یوولس کسان وژل شوي دي. د پیښې په اړه نور حال د سیمې څخه د مشال راډیو خبریال خدانو نصر راکوي.
له گوادر څخه د 15 کیلومتره په واټن د پلیری په سیمه کې نامعلومه کسانو د کارکونکو په یو کمپ ډزې کړې چې د پولیسو په وینا پکې یوولس تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د سیمې پولیس زیاتوي ټول وژل شوي او ژوبل کسان د نېشنل های وی اتارټي او فرنټیر ورکس ارګنایزیشن کارکونکي دي چې په پلیری کراس یې په یوه سړک کار کاوه. د پیښې په اړه د گوادر سیمې د پولیسو یو مشر محمد اسلام بنگولزی مشال ته وویل
یہ اس طرح کے جینی طرف ہے ایریا ہے پلیری، یہاں پہ چار موٹر سائیکلوں پہ
داد پلیری سیمہ دے ویل کیجی پا چلور موٹر سائیکلو سوار اتا کسان ورسرا غریب او ڈز یہ پریکڑی دے چې یو لس کسان پکې مړه او دوه نور ټپیان سول. مړه او ژوبل کسان تقریبا ټول د بلوچستان نه بلکې د نورو صوبو اوسیدونکي دي. بلې خوا ته د گوادر اسسټنټ کمشنر طلحه بیا وایي وژل شوي کسان د اف ډبلیو او او نېشنل های وی اتارټي خپل کسان دي. اسسټنټ کمشنر گوادر زیاتوي دغه کسان د اف ډبلیو او او نېشنل های وی اتارټي خپل کسان دي، مزدوران نه دي. په لینک سړک په لیری کراس باندې د دوی په کمپ همدا برید د مازیګر په 20 له پاسه 15 بجې سوې. بلې خوا ته د بلوچستان د حکومت لخوا په خبرې سوې یوې خبر پاڼه کې د وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی لخوا ویل سوې په مزدورانو برید کول او د هغوی وژل یوه بلوچ ته هم نه هم خپلواکي ورکولی سي او نه هم په داسې قسم پیښو کې لاس لرونکي د ده په وینا د معافۍ وړ دي. هیر دنوی چې په دې صوبه کې له څو کلونو راهیسې د ناامنۍ د نورو پیښو ترڅنګ له هدفي وژنو سره سره دلته په مزدورانو یا کارکونکو هم ډزې سوي او ګڼ کسان پکې وژل سوي هم دي. د مزدورانو د وژنې د ډیری پیښو پړه بلوڅ بیلتون پاله ډلې پر غاړه اخلي. په همدې صوبه کې ځینې بلوڅ ملت پاله وسلوالې ډلې له پاکستان څخه د خپلواکۍ غوښتنه کوي او په همدې ترڅ کې بلوچستان له څو کلونو راهیسې د قسم قسم ناامنیو شاهد دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
خدای سشو هاغه خلی خلی خلل په ظاهر په باطن سپین سپېڅلی خلل ایس خندا مل دی خلکو سره نشي جړوی می هاغه تللی تللی خلل.
اوردونکو پروگرام سپیشلی خلق با تاسو په روستۍ نیمای کې واوري او شو رپورٹ. د خبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې 13 ورځې شوي زمینی انتخاباتو کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند غړي عبدالقادر بیٹنی بری ترلاسه کړی دی. د انتخاباتو په اړه نورو تفصیل اورو د سلام مسعود په دې رپورٹ کې.
د پښتونخوا سویلی ضلع ټانګ شه د صوبایي اسمبلی په نشست د زمینی انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجې په مطابق د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډالې امیدوار غلام قادر بیٹانی د شپاړه زره درې سوا نولس ټونو په اخستو دا کرسۍ وګټله او آزاد امیدوار حبیب الله کنډري او د پیپلز ګوند داور خان کنډري ترتیبوار دیارلس زره شپږ سوا شپږ اتیا او دولس زره نه سوا شپږ اتیا ټونو باندے و بایلالا پدا انتخاباتو شو ٹھولو یوویشت امیدوارانو برخوا واخستا خو پخا مقابلہ دے بیان شویو درے امیدوارانو پا منسک شو وشوا دینا علاوہ دے رائے ورکولو پا وقت دے وٹرانو دلچسپی دے مقش پسیر نوا زکا پا یو لاک پنزویش زرا شپیش وٹرانو شے سیر پنزد سالویش زرا اوو ساوا دولس کسانو خپلا رائے استعمال کرا او دے وٹونو تناسب پا شپیش درش پائنٹ لیٹکی شپیش پنزوس باندے و دارے د رائے ور کولو په وخت د بدامنۍ صدا څخه پیشه مختره نغلله چې د کومې له خطره دا انتخابات اول درې ځله ځنډولي شوي وو البته په ځنې ځایونو کښې شاخې شولانګې او داسې پیښې مخته راغللې په دا لړ کښې د دې حلقې یو ووټر داسې وږغېده
د ټانک یو ووټر آشم خان مسعود خبرې کاوځي د ټانک زمینی انتخابات چې دوه درې ځله مخکې وځنډېدل خو دا څلورم ځل دا انتخابات وشول په دغې کښې برملا پیسې استعمالېدلې خلک یې په هزار روپۍ په پنځه سو روپۍ باندې غوټ خرڅوه خپل ضمیر یې خرڅوه مر په ګوتې باندې نه پټېږي چې دا انتخابات په پیسې په زور سره شوي دي شاخر سولانګې جګړې پسې وشولې د جمهوریت چې کیم حقدار دي یا د جمهوریت کیم اصول دي په دغې سو میز د جمهوریت د نوم نه څه توقع ولري
مرشال ریجو چې د یو حکومتي چارواکي او په ووټونو نظر ساتلو غلام اصرار سره رابطه وکړه او هغوی د غلام قادر د بریالیتوب پخلای وکړلې او زیاته یې کړه
غلام قادر بیټنی سولہ ہزار تین سو انیس غیر ختمی نتیجے مطابق غلام قادر بیٹنی د انتخابات کے کامیاب شو
یاد دی وی چې دا نشست جمعیت العلماء اسلام فضل رحمان ڈالے غڑی گلستان بیٹنی د مرکنا رستے خالی شوای وو چې یو ځل بیا ور باندې د دې سیاسي ګوند او خدای بخشلی گلستان بیٹنی ساکا ورور غلام قادر بیٹنای بریالی شو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو تاسې د مشال ریډیو خبرونه اوري او سیو رپورت د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به نن څلور بجې د پارلمان مشترکه غونډې ته خطاب کوي د دې مقصد لپاره ټولې تیاریانې سرته رسول شوې دي او وزیر اعظم د سیاسي ګوندونو مشرانو سره ملاقاتونه او د ټلیفون د لارې خبرې اترې هم شروع کړې دي او هغوی ته یې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده د مشترکه غونډې د تیارو او سیاسي ګوندونو د کړنلارې په اړه اورو د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل دا رپورټ
د آئین تر مخه به اولس مشر آصف علي زرداری د پارلیمان څلورم کال شروع کېدو په پیل کې مشترکه غونډې ته خطاب کوي پرون ماښام د حکومتي مرستیالو سیاسي ګوندونو یو غونډه وشوه چې مشري یې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کوله غونډې ته د خطاب په وخت وزیر اعظم وویل چې باید ټولې سیاسي ډلې او غړي دې د پارلیمان غونډه کې حاضري باوري کړي وزیر اعظم د ټولو ډلو مننه هم وکړه چې په ګرانو حالاتو کې د دوی په مرسته حکومت خپل درې کاله کامیابۍ سره پوره کړه د دې تو وزیر اعظم د مسلم لیگ کاف مشر چودھری شجاعت حسین د مسلم لیگ نواز ڈل دلارخود چودھری نثار علی خان مولانا فضل الرحمان او دغشان نورو سیاسی مشرانو سره د ټلیفون دلارې خبرې اترې وکړې او هغوی ته د پارلیمان په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه بلخو نن کېدونکې مشترکه غونډه کې د ګډون کولو یا نه کولو یا بیا د غونډې دوران به څه کړنلار ټاکلې شي د دې مقصد دپاره د مختلفو ګوندونو خپلو کې ملاقاتونه او مشورې روانې دي د لړکې مشال ریډیو سره د خبرو اترو په وخت د مسلم لیگ کاف خیبر پختونخوا صدر او د قومي اسمبلی غړي امیر مقام اوې چې غونډه کې د ګډون کولو یا نه کولو فیصله به مشران کوي ورې د دوی ګوند به ارومرو حکومت ته خپل احتجاج وړاندې کوي نوموړی وایي دغه پشان د مسلم لیگ نواز ډلې د زنانو د سانګې ستر سکتره او د صوبایي اسمبلی غړي میرمن شازیه اورنګزیب وایي چې حکومت تیرو درې کالو کې د اولس ستونزو کمولو کې په بشپړ توګه ناکام شوی دی. د پارلیمان د مشترکه غونډې په اړه نوموړی زیاتوي، د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې ستر سکتر عبدالغفور حیدری میډیا سره خبرو کې وی چې باید د مخالفې ډلې د ټولو ګوندونو یو غونډه راوبلل شي او هغه کې د پارلیمان د غونډې د پاره کړن لارې وټاکل شي.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اجلاس شروع ہونے کے بعد واک آؤٹ کیا جائے.
دی وی چې دا هم کې دی شي چې د غونډې شروع کې دورستو واک آؤٹ وکړي شي، دا هم کې دی شي چې غونډه کې هډو ګډونو نکړي شي. بیا دا خبره هم ده چې کې دی شي ایوان کې پناستا خپل احتجاج حکومت ته ریکارډ کړو. دا هم ممکن ده چې د ټولو مخالف ډلو یو غونډه راوبلل شي او چې هغه کې څه فیصله وشوه په هغه به عمل کوو. خو زه دا وایم چې زموږ د پارلیماني پارټۍ غونډه کې به موږ حتمی رائے جوړو او د هغه پر رڼا کې به د نورو مخالف ډلو سره هم خبرې کوو.
پارلیماني پارټۍ کا اجلاس ہے، اس میں ہم ایک حتمی رائے قائم کریں گے اور اسی رائے کی روشنی میں اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کریں گے.
یاد دی وی چې د پارلیمان مشترکہ غونډه نن مازیګر سلور بجې را بلل شوې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیری.
د خبر ایجنسی په بڑا تحصیل کې نه څرګند وسلوالو د اف سی ځواکونو په یو قافله باندې برید کړی چې ورکې شپږ کسان جوبل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرحت چینوري راکوي.
د خبر ایجنسی په بڑا علم گدر سیمه کې د اف سی ځواکونو یو قافله روانه و او هغه باندې د ریموت کنټرول بمی چاودنه وشو چې په ترڅ کې د اف سی ځواکونو د وینا تر مخې شپږ سرتیري جوبل شوې دي. دوی دا هم زیاته کړه چې د دغه پیښې نه پس په دې سیمه کې د لټون عملیات تل کړي دي، خو لا تر دې دمه د دغه پیښې په تور کې څوک نه دی نیولی.
داود مشالې دوه خبريال فرحات چنوري چې ویلې کما پیخه شوی و ممی چودنه شوی و په کم قافله و د اف سی ځواکونو په باړه کې په غیړه باندې موږ ته معلومات راکول. او اوس د خبر پښتونخوا چې کما کابینه غونډه ده نو هغه پریکړه کړې ده چې د پښتو ژبې په ګډون نوري مورنۍ ژبې به په تعلیمي نصاب کې د لازمی ګرځول شي. یاد دی بي چې دا کم لازمی ګرځولو کوم خبره چې دا د مورنۍ ژبو نو دا به تر د پرمری د جمعات نواله تر د دولسم جمعات پورې وي. په دې اړه مو لږ شی بوډان دي د مشالې دوه خبريالو خالد خان سره په پیښور کې خبرې وکړې د ټلیفون لاري نو راځي چې ورته وښو.
جی بالکل، د ټولو نه لوی مهمه خبره څنګه چې تاسو وی چې دا فیصله وشوه چې په ټول صوبه کې کاغه شخصي دي او کاغه حکومتي سکولونه دي هغه کې به پښتو او نورې مورنۍ ژبې چې په دې صوبه کې ویل کېږي هغه د پرایمري نه تر های سکول لیول لکه دولسمه پورې به هغه لازمي ګرځول شي. او دغه د دې نه علاوه دا هم فیصله وشوه چې څلورم جمعه پورې به په خپلو مورنۍ ژبه کې سبق ښودل شي او د هغې نه اخوا به لکه د څلورم جمعات نه وروسته ساینسي علوم یا نور دغسې کوم مضامین چې دي هغه به په انګریزي ژبه کې ښودل شي. د دې لپاره چې د پښتنو او دا نور د صوبې کوم ماشومان چې دي سکولونو کې سبق وایي چې هغه په دې پوه شي چې د نورو سکولونو مقابله وکړي. زه به تاسو ته دا وایم چې د دې لپاره پرون میاشت ارسین چې کومه خبره وکړه نو هغه وایي چې په پښتو کوم ځای کې چې پښتو ویل کېږي هلته مخکې نه په پښتو کې ذریعه تعلیم کېږي او هلته به د پښتو د مضمون چې دی دا لازمی ګرځول شي د صوبایي اسمبلی نه چې کله دا قانون پاس شي. او نورو ژبو لکه هینکو سرایکي کوساری هغه اول دپاره به یو نصاب جوړول شي او هغه به د روان کړنه دا ژبې لازمی ګرځول شي چې دا په سکولونو کې هم ویلی کیږي هم لستلی کیږي.
داود مشال دو خبریال خالد خان چې موږ ته یې تفصیل کو د کما کابینه غونډه شوې ده د خیبر پختونخوا او هغه کې دا پریکړه شوې ده چې د پرایمری نواله تر دولسم جمعه پورې به په تعلیمي نصاب کې پښتو ژبې په ګډون نورې مورنۍ ژبې هغه به لازمي وي.
ورسپانه بوسټن ګلوب لیکي چې د ریمنډیوس د مقدمې په اړه تر یو اوږده بحث وروسته د امریکا
اوریدونکو ډیره بخښنه غواړو مونږه تاسو ته سری زوړاندې نه کړه. هغه دا چې امریکایي ورسپاڼه بوسټن ګلوب په پاکستان کې د امریکایي وګړي ریمنډ ډیویس تر خوشکېدو وروسته د امریکا او پاکستان د استخباراتي ادارو د اړیکو په اړه یو اداره لیکلې ده. زموږ همکار بوروال کاکړ دغه ادارې لوستي او غټې کې تاسو ته وړاندې کوي.
ورسپانه بوسټن ګلوب لیکي چې د ریمنډیوس د مقدمې په اړه تر یو اوږده بحث وروسته د امریکا او پاکستان چارواکو د ریمنډیوس لخوا د وژل سوو کسانو کورنیو ته د خونبها ورکولو بندوبست وکړ. ورسپانه لیکي په داسې ملک کې چیرې چې د القاعده او طالب وسلوالو د لمنځه وړلو لپاره د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو له امله د امریکا پر ضد احساسات شتون لري او بل د پاکستان سازشي ذهن لرونکي رسنۍ ورته لمن وي. هلته د ریمنډیوس مقدمې د دواړو ملکونو د حکومتونو ترمنځ د اړیکو د شکولو هڅو ته ډیر زیان ورساو. هلته وړکوټو ګوندونو د ریمنډیوس د خلاصون پر ضد لاریونونه وکړل خو لویو مذهبي ګوندونو ځکه په احتجاج لاس پورې نه کړ چې د شرعي قانون له مخې داسې لاره موجوده وه چې د وژل سوو د کورنیو غړي د خونبها په بدل کې ریمنډیوس وبخشي. ورسپانه لیکي څه ډول چې دا معامله هوار سوه دا د پاکستان او امریکا د دواړو په ګټه وه. کله یوې خوا پاکستانی حکومت او پوز له همدې لارې د خپل ملک پر ازادۍ پرده واچوله نو بلې خوا ته بیا امریکا خپل وګړي ترلاسه کوي. ورسپانه زیاتوي کوم څه چې اوس راتلونکي دي هغه د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے او د پاکستان د استخباراتو د ادارې آی اس آی ترمنځ پخلاینه ده. ورسپانه لیکي آی اس آی دا معلومول غواړي چې د سی آی اے څومره کارکونکي او افسران پاکستان ته ننوځي او داسې همکاري د دې دواړو ملکونو ترمنځ یو عام خبره ده. خو واشنگتن په دې پوره نه پوهیږي چې د پاکستان جاسوسي اداره یا آی اس آی له افغان طالبانو او په پاکستان کې دننه له څومره ترهګرو ډلو سره اړیکې لري.
د امریکایي ورسپانې بوسټن ګلوب په پاکستان کې د امریکایي وګړي ریمنډ ډیویس تر خوشکېدو وروسته د امریکا او پاکستان د استخباراتي ادارې د اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې وه چې زموږ همکار بوریوال کاکل تاسو ته وړاندې کوله.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
اوس دا چې نن د پاکستان خبر پاڼو پاکستان ورسپاڼو څه ادارې لیکلي نو راځي چې احمد الله تقوق شو.
ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې اقتصادي او تجارتي لحاظ سره د پاکستان ټول لوی ښار کراچۍ کې د بمی چاودنو او هدفي وژنو له وجې خلک سخت په ویره تر کې مبتلا دي او په تیرو درې ورځو کې په هدفي وژنه کې د 500 څخه زیات تنمړو او په درزنونو جوبل شول. ورسپانه لیکي چې کله هم کراچۍ کې حالات خراب شي نو د داخله چارو وزیر او سند حکومت په ګډه سره بیان ورکړي چې د واقعاتو کې ککړ تنانو تبا سخت نه سخت سزا ورکول شي او رحمان ملک چې د ملک په هر ځای کې موجود وي نوزان کراچۍ ته ورسوي. ورسپانه زیاتوي چې په صرف بیانونو او رحمان ملک کراچۍ ته پتلرو حالات نشي خکې دي بلکې حکومت لا پکار ده چې موثره حکمت عملی خپل کړی او د پیښو کې ککړ تنانو لا سخت نه سخت سزا ورکړي. ډیلی ټایم، ډان ایکسپریس او دی نیوز ورسپانه هم د کراچۍ د خرابو حالاتو په حق خپل ادارې لیکلي دي. ورسپانه ډیلی ټایم لیکي چې تیرو شل ورځو کې 350 او په تیرې ایوي ورځ کې 14 تنه د هدفي وژنې ښکار شوي دي. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ په ګډه سره حکومت کوي او ایم کیو ایم په کراچۍ کې د خرابو حالاتو په وجه د اسمبلی د اجلاسونو نه بایکاټ هم کړی دی خو د هغې باوجود د کراچۍ په حالاتو کې څه بهتري رانغله. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دواړو ډلو له پکار دا چې د پارټو دننه څوک هم په دا قسمه ناوړو پیښو کې ککړ وي نه صرف هغوی منی کړي بلکې د هغوی په ضد سخت ګامونه هم پورته کړي او که داسې ونه کړی شو نو د کراچۍ حالات به نور هم خراب شي. ورسپانه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې جنوبي وزیرستان ته د بیکوره شوي متاثرینو د ستنېدو لومړۍ مرحله په خیریت سره مکمل شوله خو فاټا خلک د ازادۍ وروستو تر اوسه د بنیادي حقونو نه محروم دي او دا ځکه چې د کرپټ انتظامیه او د حکومتونو د توجه نه ورکولو له وجې په فاټا کې د ترقۍ هیڅ کارونه نه دي شوي او په 13 د 9 نومبر 2001 د حملې وروستو د فاټا خلک په خپلو سیمو کې د اوسېدو جوګه هم نه دي پاتې ځکه چې یو خوا غربت او بل خوا په سیمه کې د فوزي اپریشن پاشنونو لوجه د سیمو خلک په خپل علاقو پر خودو مجبور شوی وو. رسپانه لیکي چې حکومت د متاثرینو د ستنېدو لومړی مرحله خو په خړ ډول تر سره کړه، خو ضرورت د دې خبرې دی چې سیمه متاثرینو ته بنیادی ضرورتونه ورسوي چې ورسره د خلکو ژوند کې ښه بدلون راشي.
دا احمد الله چې تاسو د پاکستان ورسپانو اداري وړاندې کولی او اوس په پښتونخوا کې څه باندې لس نیم بجې شوې. نو راځي چې د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډیز واورو.
د کوټه د کولې په کان کې تر چاودنې وروسته د وژل شویو شمیر 22 ته رسیدلی دی. چاودنه د خالی او د اتوار د شپې په منځ کې شوې وه. په گوادر کې وسلوالو پر کارکونکو ډزې کړې دي چې پکې 11 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په لیبیا کې د دوی عمل لنډمهاله او محدود دی.
دا پامیر ساحل چې تاسو ته یې لنډ خبرونه وړاندې کول اوریدونکو، په دې روسي نیمه کې ستاسو لپاره پروګرام سپیشلی خلک هم لرو. خو سیو رپورټ د عرب لیگ مشر عمر موسی تیر ورځ په قاهره کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون سره د لیدلو پر مهال ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا په اړه د قرارداد درنوي کوي. د دې نوړاندې د نوموړي په اړه ویل شوی وو چې هغه د لیبیا په اړه د غربي نړۍ په عملیاتو اندېښنه ښکاره کړې وه. د دې ترڅنګ بان کی مون د لیبیا په اړه د قرارداد په ترڅ کې د عرب لیگ د ملاتړ او د کردار ستاینه کړې. په دې اړه د رایټر خبري اجانس او د شالیدو د خبر مرکزی څنګه د معلوماتو په بنیاد زمونږه همکاري مليحه امیرزاده یو رپورت برابر کړي چې راځي په غړې وورو.
د رويټرز خبري ایجنټس لمخه د عرب لیگ مشر عمر موسی د ګل پروس ویلي د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد احترام کوي چې په لیبیا کې د عملیاتو کولو اجازه ورکړي. د دې نوړاندې د نوموړي د مخکيني بیانونو نه داسې ښکارېدل چې په لیبیا کې د غربي نړۍ لخوا په ګامونو اخیستلو اندېښمن وو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د رپورت تر مخه نوموړي د مصر په سر خار کایره کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون سره د لیدلو نوروسته ویلي عرب لیگ د ګرو ملتونو لخوا لیبیا د نه الوت سیمه ګرځولو د قرارداد سره کوم اختلاف نه لري، ځکه چې دا قرارداد د عام خلکو د ساتنې لپاره دی. د دې نوړاندې د ښاغلي موسی په اړه ویل شوی چې د اروپایي هیوادونو په غونډه کې د لیبیا د نه الوت سیمه ګرځولو په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه او ویلي وو چې دوی د ولس د ساتنې ملاتړ کوي، نه کې د هغه بمباره چې پکې عام ولس په نخښه کیږي. خو د غربي نړۍ ځواکونو ویلي چې په بمباره کې عام ولس نه دی په نخښه شوی. بلخوا د نوموړي سره د ملاقات پر مهال تیره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون یو خبري ناستې ته ویلي چې په لیبیا کې ټینګ او کوټلي ګامونه اخیستل یوازې د عرب لیگ د ملاتړ سره ممکن شوی.
The support of the Arab League figured prominently in the Security Council's adoption.
د لیبیا په اړه د سیکیورټي کونسل سره سره مونږ ته د عرب لیگ مرسته هم پکار ده او دا زمونږ لپاره ډیره ضروری هم ده. مونږ غواړو لیبیا د نه الوت سیمه د ګرځولو د فیصلې سره سره د خلکو ژوند هم خوندي وساتو.
د دې مخکې بان کی مون د لیبیا په حکومت غږ کړو چې د خپل عام خلکو پر ضد د تشدد نه کار اخیستل بند کړي او د ملګرو ملتونو د قرارداد سره دی ومني. نوموړي په کایرا کې د خبري غونډې پر مهال د نړیوال ټولنې نه د لیبیا په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د قرارداد عملي کولو لپاره د یووالي غوښتنه وکړه.
اوس دا ډیره ضروری ده چې د سیکیورټي کونسل د ګام ټوله نړیواله ټولنه په یو اواز مرسته وکړي. بزرگونو خلک په خطر کې دي او حالات خرابې دي هم شي. مون کوشش کوو چې په سمدستي توګه د مسلې حل
راوباسو.
د دوی دوانو ترمنځ ملاقات نو وروسته په تحریر سلور لار کې د قذافی پلویان احتجاج کوونکي راغون شوي او لبان کې مونې غوښتنه کوله چې د عرب لیگ مرکز ته دی واپس لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې غربي نړۍ په لیبیا کې د هوایی بریدونو دویم لړۍ شروع کړه. د دې نوړاندې د غربي نړۍ ځواکونه په بنغازی کې د قذافی پلویان پوځیان په اودرولو کې کامیاب شوي او د لیبیا هوایی دفاعي نظام یې هم په نخښه کړي. خبري ایجنټس رويټرز وایي امریکا چې د برتانیې، فرانس، اټلی، کینیډا او د نورو هیوادونو په مرسته یک کوم کمپین شروع کړي مخ په وړاندې روان دي. غربي نړۍ د اتوار په ورځ د لیبیا د پوز لخوا د ډز بندیز وړاندیز هم رد کړیو.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو.
mashal.com.
اوردونکو تاسو ته مشال ډیو خبرونه وری اوس یو نړیوال خبر په مصر کې د اولس لخوا د حکومت مخالفه مظاهره ورستو د دغه هواد اولس مشر حسنی مبارک خپلې دیش کلنې واکمنتا د پایټکه کې خودو تیر ورځ د آئینی بدلون لپاره په دغه هواد کې ریفرندم تر سره شو. په دې اړه نور تفصیل د مشال ډیو خبريال داوود خټک په دې ریپورت کې راکوي.
که څه هم په مصر کې د آئینی ریفرندم ترسره کېدل یوه لاسته راوړنه ګڼل کېږي، خو د ګڼ شمېر خلکو لخوا د اخوان المسلمین په حق کې د رایو ورکول په راتلونکي کې د مصر په سیاست کې د مذهب رول ته اشاره کوي. دغه ریفرندم د تیر خالی په ورځ وشو چې 80% رایو ورکونکو په مصر کې د آئینی بدلونونو او په ملک کې د روان کال په پای کې د پارلماني او صدارتي انتخاباتو په حق کې ووټ ورکړو. د اتوار په ورځ په سرکاري توګه د اعلان شوي نتایجو تر مخه 60% خلکو په دې ریفرندم کې برخه واخیسته. محمد احمد اتیا د اغه کمیټې مشر دی چې د ریفرندم انتظامات یې کړی وو. دی وایي چې مصر د یو ریښتینی جمهوري نظام په لور روان دی.
ما د ټولو پولینګ سټیشنونو مشرانو ته حکم ورکړی دی چې د سار ډلو ته ټولې اسانتیاوې برابرې کړي چې دا شان دوی ته د اصل جمهوریت په اړه د کوششونو حقیقت واضح شي. د نړۍ خلک کولی شي چې دا وویني چې مصر یو جمهوري هیواد جوړ شوی دی چې اوس یې د دې هیواد ولس حکمرانان دي.
ويحكمها الان الشعب.
د نوی بدلونونو تر مخه یو کس به د سلورو کالو مودې پورې دوه واري د مصر صدر منتخب کېدل شي. که څه هم دې ریفرندم ته د جمهوریت په لور سفر ویل کېږي، خو ځینې سیکولر ګوندونو بیا داسې اندېښنې هم څرګندې کړي دي چې دا کار به د مذهبي ګوند اخوان المسلمین په فایده تمام شي. محمد البرادی او عمر موسی چې یو یې د نوبل انعام ګټونکي او بل د مصر پخوانی خارجه وزیر دی، په راتلونکي کې د صدارت امیدواران دي. دوی دواړو د ریفرندم مخالفت کړی دی، خو د دې باوجود دوی په دې اونتوانېدل چې خلک د ووټ اچولو نه لرې وساتي. د دې دواړو دا ناکامي څرګندوي چې په راتلونکي صدارتي الیکشن کې د بریا ډیر چانس نه لري. د الیکشن په ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت سیده عبدالحق نومي یوې خزي اویل چې دا ریفرندم به مصر د جمهوریت په لور بوزي.
انا وفيت على التعديلات.
زه په آئین کې بدلونونه غواړم ځکه چې زه فکر کوم چې دا زموږ لپاره فائدہ مند دي. ما د دې په حق کې ووټ ورکړی دی او زه غواړم چې ما او زما ملک ته فائدہ ورسی، خو ښځو او په خاصه توګه د کور دننه اوسیدونکو ښځو کې د سیاسي پوهې کچه کمه ده.
په مصر کې څو ورځې بلکې وړ مورازو شوی ریفرندم په اړه مو د داوود خټک ریپورت واورېدو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
پرون د نوی لمریز کال لومړۍ ورځ په پېښور کې یو شمېر افغان شاعرانو په مشاعره او منځله د مشاعره ته د مشال ډو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی بو او دا رپورټ یې را لګلې ده.
د پیښور په آباد کې چې ګڼ شمېر افغانان پکې میشتي، د نوي لمریز کال لومړۍ ورځې په روایتي بڼه ونمانځله. په ګڼ شمېر کې ښځینه، نارینه او ماشومان ډله ډله له خپلوانو او دوستانو کورونو ته ورغلل او د نوي کال مبارکیانې سره وکړي. د نوروز په دې موقع په پیښور کې میشت یو شمېر شاعرانو هم دغه ورځ په بنډار او مشاعرې ونمانځه. څو تنو یې مشال ریډیو سره د نوروز په اړه خپلې څرګندونې دا رنګه شریکې کړي.
سار وخت کې زه د خپل کور نه راوتم، نو ماشومانو د افغانستان ملي جامې اچولې وې او ډېر ښایسته ورسره ښکاره کېدلې. ماشومانو په لیدو سره زه په دې باندې پوه شوم چې نن یو خاص ورځ ده چې هغه د نوي کال ورځ ده.
زما نوم انعام الله ګوهر دی، اوس موږ حیات آباد ته راغلي تر څو د نوي کال اوله ورځ ولمانځو. دا زموږ د ټولو لپاره د خوشحالۍ ورځ ده چې په افغانستان کې نوی پسرلی شروع کیږي. له ګرانو هیوادوالو نه دا غوښتنه کوم چې په دې کال کې زیات نه زیات کار خپل هیواد ته وکړي.
زما نوم محمد الدین دوران دی. اوس موږ دلته ډاکټر صاحب حسن کر راغلي او دلته د شاعران ملګري راټول کړي دي او نوروز مناسبت یې وړه غوندې مشاعره او مېلمستیا یې کړې ده، په دې خاطر چې د نوي کال اولنۍ ورځې دي، له یو بل سره کینو، له یو بل سره په دې حقله باندې خپلې خبرې وکړو، خپل شعرونه واورو. همداسې
دا ناسته چې تابعه یې شاعر او لیکوال ډاکټر ذبیح الله حسن کړې وه، مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل:
ما غوښتل چې دوستان راجمع کړم او دا زموږ راپاتې شوی دود او کلتور دا تازه وساتو. موږ د اخترونو سره په څنګ څنګ کې یوه ورځ دا هم لرو چې له دې ورځې نه په استفادې سره موږ یو بل سره وینو. خوندوره ورځ وه او ډېر خبرې وشوې په شعر باندې، په مشاعره وشوه، ډېر له نږدې نه د خیالاتو تبادله وشوه.
په دې ناسته کې ځینو شاعرانو د کال لومړی ورځ په شعرونو ونمانځله.
سور د شاعرۍ کله ناکله وي، شعر دم په دم زمانه مغواړه. زه د وطن غم کې لوغړه نیمه، یاره د ځان غم زمانه مغواړه.
د چنار لاندې ګودره سادګي دې څومره خوند کړي، او د لاس نخه د جانانی تش کتوله دې پراته یو.
پاتې دې نیوي چې د دې ورځې نمانځنه تر مبارکیو او میلمستیو پورې محدوده پاتې نشوه، بلکې ډله ډله ماشومان، پیغلې او ځوانان د حیات آباد پارکونو ته ورغلل او تر ماښامه یې ورځ په سیل او میلو تیر کړه. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبیږي؟
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډېره یادګاره ده؟
بخت چا سره یاري کوي؟
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
اردوونکو، د 2011 کال د کرکټ کپ لړکی میچونه روان دي. د پاکستان لوبډلې تر څنګ نورې کرکټ لوبډلې کوارټر فائنل ته رسیدلې دي. د نړیوال کرکټ کپ په اړه نور حال د مشالډو همکار بوریوال کاکړ دی رپورټ کې درکوي.
د کرکټ د لسم نړیوال جام د لومړي پړاو په لړ کې ټولي 220 لوبې تر سره شوې. په دې لوبو کې له ای ګروپ څخه پاکستان، سریلانکا، استرالیا او نیوزیلند کوارټر فائنلونو ته وتلې دي، او له بی ګروپ څخه جنوبي افریقا، هند، انګلستان او ویسټ انډیز په دې کې بریالي شوي دي چې کوارټر فائنلونو ته لار پیدا کړي. د لومړي کوارټر فائنل لوبه به د مارچ پر 28 نیټه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. په دویم کوارټر فائنل کې به هند د مارچ پر 24 نیټه له استرالیا سره لوبه کوي. جنوبي افریقا او نیوزیلند به د مارچ پر 25 نیټه په دریم کوارټر فائنل کې یو دبل مقابله کوي، او د څلورم کوارټر فائنل په لوبه کې به د مارچ پر 26 نیټه سریلانکا د انګلستان پر ضد میدان ته راوځي. کچیری پاکستان، ویسټ انډیز او هند استرالیا ته ماتې ورکړه، نو به دویم نیمه فایلو به یا سیمی فائنل د مارچ پر 30 نیټه د هند او پاکستان ترمنځ د هند د موهالی په شار کې ترسره کیږي. دا چې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ په ترسره کېدونکو لوبه کې د کومې لوبډلې د بریالي کېدو امکان زیات دی. د پاکستان پخوانی لوبغاړي حنیف محمد مشال ریډیو ته وویل:
یہ میچ پہلے تو یہ دیکھیں کہ ڈھاکہ میں ہو رہا ہے، تو وہاں کا وکٹ جو ہے ایسا وکٹ ہے.
لومڑے خدا دی چھ دا لوبا د ڈھاکے پ میدان کی طرف سے رکھی گی، نو حال تدا سے پچ دے چھ د سپنران عمرست کوی ل پاکستان سرا سپنران خدی خدا سے لدل شوی دی چھ ل ویسٹ انڈیز سرا دا سے کامیاب او نومیالی سپنران نشتا، نو پاکستان پ دی لوبا کی مضبوط معلومی کی اغاز ک چھ پاکستان پر دی میدان ډیر لوبے کړی دی او ویسٹ انڈیز دومره نه دی کړی، نو ځکه ویلای شو چې پاکستان با په دی لوبه کې پر ویسٹ انڈیز زوره وروي.
پاکستان کا پلا زیادہ بازی ہوگا.
د هند او آسٹریلیا ترمنز د دویم کوارٹر فائنل په اړه حنیف محمد وای:
یہ بہت ہی کانٹے کا میچ ہوگا، بہت ہی زبردست میچ ہوگا، یہ احمدآباد میں میچ ہو رہا ہے۔
دا به یو ډیره په زړه پورې او خوندوره لوبه وي چې د هند د احمد آباد په میدان کې لوبیږي. د هند لوبډلې ته به دا ګټه وي چې د هغوی کورنۍ میدان دی، خو لوبه به ډیره ښه وي او هره لوبډله چې پچه وګټي نو زما په خیال چې لومړی به د بیټنګ کولو هڅه کوي چې د 300 په شاوخوا کې هدف وټاکي تر څو پر مخالفه لوبډله فشار زیات کړي.
د جنوبی افریقا او نیوزیلند ترمنځ د دریم کوارټر فائنل په اړه نوموړی وایي چې د جنوبی افریقا د ګټ امکان زیات دی.
نیوزیلند کې ټولې سه ټیم کې اندر مالټا بهتر اسلیاست
دا بد نیوزیلند لپاره لکس په دی خوي چې دا لوبه به هم په ډاکه کې وي، نو د نیوزیلند د سپینرانو لپاره به مرستوي، خو له جنوبی افریقا سره بیا داسې نومیاتي سپینران نشته. دا غوي تیز بالران خدي او بل دا چې جنوبی افریقا چې په دی کپ کې سره ډول لوبه کړی دا نو له هغه څخه داسې ښکاري چې د ګټلو امکان یې زیات دی.
دا چې د سریلنکا او انګلستان ترمنځ تر سره کېدونکي څلورم کوارټر فائنل به څوک وګټي، حدیب محمد یې په اړه وایي.
سریلنکا تو کولمبو میں کھیل رہی ہے تو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے۔
سریلنکا د لوبا د کولمبو په خر کې کوي، نو لوی خوای میدان خپل دی او بل یې سپینران خدي، خو د انګلستان لوبډله لدې عمله کمزوري ده چې دوه لوبغاړي بیرته هیواد ته ستانه شوي دي، نو زما په خیال په دې لوبه کې د دې امکان زیات دی چې سریلنکا یې وګټي.
د لومړي پړاو په لوبو کې د سریلنکا کپتان کومار سنگاکارا په شپږو لوبو کې 303 پیټه منډې کړې دي او پر لومړي نمبر دی. پر دویم نمبر د انګلستان لوبغاړی جاناتن شارټ دی چې په شپږو لوبو کې 306 درس منډې کړې دي، او د انګلستان بل لوبغاړی انډریو سټراس په شپږو لوبو کې 301 کم درس منډې کړې دي او پر دریم نمبر دی. په بالینګ کې د پاکستانی لوبډلې کپتان شاهد خان اپریدی په شپږو لوبو کې 11 وکټونه اخیستې دي او پر لومړي نمبر دی. د هند لوبډلې تیز بالر ظهیر خان بیا په شپږو لوبو کې 15 وکټونه اخیستې دي او پر دویم نمبر دی، او د جنوبی افریقا کڼلاسي بالر روبن جان پیټرسن په شپږو لوبو کې 14 وکټونه اخیستې دي او پر دریم نمبر دی.
دا بوریوال کاکړ چې تاسو یې حال درکوو د اولن روان نړیوال کپ د کرکټ کپ اړبانی د میچونو او وسوار رسیدلې د 19 پروګرام او سپیشلی خلک دا پروګرام د سپیشلو خلکو پړه دی. ناراضي چې دا وار د پروګرام کوربه مجید بابر د کوم شخصیت پړه تاسو ته معلومات درکوي.
خدای سشو هاغه خلی خلی خلق په ظاهر په باطن سپین سپیڅلی خلق اس خندا می لدی خلقو سره نشي جړوی می هاغه تللی تللی خلق.
خو ګوریدونکو ستاسو قربا مجید بابر يم او په سپیزلی خلک پروګرام کې مو هرکلی کوم. څنګه مو چې تیرو پروګرامونو کې واورید چې د قبایلی مشرانو وجنې د جنوبی وزیرستان نه شروع شوې وي، دا ولې او څوک چې دومره غټه غلطي وکړه چې د سلګونو قبایلی مشرانو یې په نتیجه کې سرونه تالا کړ. په امریکا کې مې د خبریال او سیډونکو امتیاز رینا د دې پوښتنه وکړه، نو هغه
کله په قبایلی سیمو کې دا طالبان رالل، دا بارني خلک رالل او دوی تل خپل دا غورزنګ دا مومن شروع کو، نو په دې کې بارني خلک او اغي د قبایلی سیمو چې کم ځای طالبانو اغي ورسر مرګرتیا وکړه، پاره کې د وزیرستان نه شروع شو، دا چې په شمال کې په جنوب کې بیا په باجوړ کې مو، او دغه زینو کې قبایلی مشرانو بالکل دا سیو چې اغي د دې زونو خلاف او اغي د حکومت سره مرسته کوله، او هغه وخت کې هغه د حکومت ور سره عمره بيته وي. خو په دغه کې یو غټه غلطي چې کومه ما په خپل لیدلې و، هغه دا و چې کله په 2004م کې د پاکستان د پوز او د ځای ترخګرو چې کوم طالبانو د غي په منځ کې یو معاهده کې دا د شکې په نوم باندې، نو هغه وخت موږ ولیدل چې د پاکستان پوز نیخ په نیغه دا معاهده د طالبانو سره وکړه، او الته چې کوم اډمنستریشن او کوم پولیټیکل ایجنټ او کوم ځای مشرانو هغه پکې بالکل هیر کړو. دغه زینه بالکل شروع اشوا چه لکه سنگا دا پاکستان پوز پا مس ہینڈل کا سیچویشن او پا ظاہری توگا ہوا منگ لیدل چه جرگی بم کی دے مرکی بم کی دے او بیا با پا پیخور کی بم را غختلے کی دل خو پوز نیخ پا نیغا دا دغ خلق سر خبر اکڑے او قبائلی مشران او پا خاص توگا دا پولیٹیکل ایجنٹ سرد دے چه دا یو بیل بحث دے چه پولیٹیکل ایجنٹ سسٹم کی سمرا کرپشن دے او قبائلی مشران ہم داغی برخ دی خو داغی پا اغا وقت کی چه منگ بکمو چارواکو سر خبر کولے اغی بدا گرنلا چه گینی دوی دا مسئلہ حل مطلب داغی دا پارا حق حسا کولی شی پا زید دے چه دا پاکستان پوز راشی او اغی دا مسئلہ حل کئی نو دغا زین دا غلطه یو آغاز یو پیل اوشو
او بیا سو شو تا پوس می دا قبائلی چارو کارپو او خبریال رحیم اللہ یوسف زین او کر نو دا حق زوابو پدغو تکڑا او خکولی مشرانو کی یو دا جنوبی وزیرستان ملک مرزا علم خانو حغا سوکو دا جنوبی وزیرستان دا وزیر و کبیلی دا یو غڑی حیات اللہ وزیر نمی پختنا اکڑا نو حغراتا صدا سے جواب راکو
دے وزیر و او دا کم زلی خلص را تعلق لرو بیا دا کم مخشاخ ارگل خلص را تعلق لرو بیا پانا بل کام شاخو خون محمد خیر ورطا ویل دا او ورونا وی او پیزا ورونا پاتش والا ادوا وی بختا دنیا نارا رفخات شوی او تقریبا او وز زمان یه دی ماشیال دا چپاگ دی که او وز زمان یه پیزا زمان یه پاتی دی او دوا یه وزلی شوی دی
دا احمدزای وزیرو دا دی سپیزلی مشر ملک مرزا علم خان پا عرامی دا خبریال اویس توحید چپا کال 2003 کیه دا ملک سیب سرا پا جنوبی وزیرستان کی سورز تیره کرده وی او ملک سیب یه دا نزدین علی دلیو رازی چی وورو چی اویس توحید دا ملک مرزا علم خان شخصیت پا کم اٹکو کی یادوی
زمانے میں ان کا چو کردار بہت ہی بھرپور کردار تھا بہت ہی مضبوط آثار کے مالک تھے
ہغا وقت چی دا ہغوی کم کردارو پورا کردار دی دلو دیر مضبوط و آثابو مالکو سنگا چی ما پخپل طالب علمی دور کی دا تاریخ کم کتابونا لستلیو کم چی دا برطانیہ تاریخ دانانو لکلیو چی پا ہغی کی د ملک یا د قبایلی مشر کوم کردار خودل شوی ما هغه په مرزا علم خان کې لیدل و د هغه په شخصیت کې کوم دبدبه و ډیر په خاص انداز سره به خبرې کولې خو دې سره سره د قبایلی سیمو چې کومه ملمستیا و کومه عاجزی به و هغه هم د هغه په شخصیت کې موجوده و هغه به چې کله خبرې کولې نو ډیر زوردار اواز یې او طالبانو سره یې هم خبرې کولې شوې یعنې زما په وړاندې نیک محمد کوم چې وروسته د امریکا په مزایل برید کې وجل شو هغه ته مرزا علم خان وویل چې قلار شه ځکه چې ته یو مشکل ته دعوت ورکې او دې سره سره به یې د قبایلی سیمو کوم خلکو هغوی ته به یې تحفظ هم ورکو او حکومت سره به یې هم اړیکې درلودې اور ډیر یو خاص قسم د منځګړیتوب کردار به تر سره کو
حکومت سے بھی ان کے روابط جاری تھے تو ایک بہت ہی اسٹرانگ قسم کا میڈیشن کا رول ادا کر رہے تھے
د دی منځګړیتوب د کردار پورا کولو ملک مرزا علم خان تا چا ویلی په هغه وخت کې د قبایلی امنیت دپاره د صوبې خیبر پختونخوا د گورنر سید افتخار حسین شاه سیکرټری بریگیډیر ریٹائرډ محمود شاه نامی چې پختنه وکړه نو هغه راته دا جواب را
جی بالکل روا بخا قبائلی نظام کی چمدے پارے کے مشران جنوبی خاص کر ملکان ارا انتظامیہ یا اشرا اوغی انتظامیہ سرا مدد کری اور بل طرف نقل و قوموں قومن و ترجمانی ہم کری نو حکومت سرا دی کافی مدد بھی کری ہوئی اور کلچا مسئلہ ہوا شروع شعا نفارا وقت کی لگسنگ کے عام کے مطابق رمبے مشران تو وہ بھی شروع پہ علاقے کی غیر ملکی خلق وہ لے راغ لے رہے اور ددی دباب رشتوں بتا سو بندوبست کرے نو آگے پدر مرکو کی رسول معاملات کی دا حکومت مرست اوکرا
حکومت سرا دا قبائلی مشرانو دا مرستو او پا جنوبی وزیرستان کی دا امن دا لڑائی دا پرمختک دا پارا یو شمیر قبائلی مشرانو حلی زلی کولی دا دی حلی زلو پا اڑا برگیڈیر محمود شاہ یو زل بیا
پشکے کی تی ملک فریدلہ کروا او واقعی اگر کی اگر اہم بول ادا کرو او اگر دی رخا معایدہ وا پاگے کی تی تو پیزے دی شکتانو دا حکومت پکارو اگر جرگی حکومت تا پاولا کرو او دا اگرینا تپوس او دا تفتیش تا بعد اگری واپس پیخیو صرف داور خان او یو بل یو سرو اگر دوار حکومت صرف پاتیو دا اگرینا پس دویما معایدہ یا حکومت یعنی دا فوج او دا آئیسائی پترو بانے یو کرنیل سے دی کے نام اللہ وزیر نمیرے داغو لیر کرنیل دی داغو پترو بانی اگر یو بل معاہدہ اوکرا خوانا کی اور دا دی شکے معاہدے نہ بالکل مختلف ہوا لیکن دیکھیے اگیتا زیاد اشانتیا نو پدی بانی اگر شکے معاہدہ کی پتم کی اگر حکومت تخل سڑی حکومت کا مطلوب اگر ورکڑی اور دے معاہدہ کی اگر مطلوب خلق حکومت کا حوالہ نہ شو نو پدی وجہ مانے دا معاہدے وجہ مانے جو شکے معاہدہ خراب شو اور ملکانانو خاص کر ملک فلجلہ ہم وجل شو اور دغا سے ملک ظالم ہم وجل شو اور دغا وقت پس شروع شو یغید حکومت مشران اور کیونکہ پدی دیم معاہدہ کی حکومت سره د اختلاف په وجه باندې گورنر صاحب هم بدل شو او ما هم نوکری پرې خدای چې زه دا نور نه کوم نو ملک ګرزالم او ملک فریض الله هغه وخت کې وزیر شي وو چې زه په حکومت کې نه وم.
بریګیډیر محمود شاه خو خپل سپیناوی وکړو چې زه د حکومت حصہ نه وم چې کله د قبایلی مشرانو د وجونو خونړی لړۍ شروع شو خو حکومت خو وکنه. ما ترې پوښتنه وکړه چې حکومت لا څه پکارو. نو بریګیډیر صاحب راته وویل
نظام کی سمجھے خراب شو اور حکومت لگا ہو تم کل ادا کوشش کی دوبارہ قبائلی روایات مضبوط کی ڈٹولی کا مشران ہوئی کہ حکومت کو سباب یا منگ فری دی حالانکہ فساد کی کل مشر دغ سے مشر سے موسو اور حکومت داغی خلاف عملیات کرے ہوئے زبا کا خیال دس عغیب ابیا نو مشران نشو ہو جائے.
حیات اللہ وزیر رات اویل چې ملک مرزا عالم خان پخپل اولس او پخپل ازمکا ډیر مینو. ما ترې پوښتنه وکړه چې هغه څنګه. نو دراته اویل
یاره هغه جرګې مراکې خو دې پر کولې چې دې ته دا علم و چې دې مې سیمه کې باڅ کیږي او سبا کیږي په دې چې مشر و دې تر سړی و دې تاریخي کاس و نو دا د غختل څه کاڅ کیږي کانا نو مونږ ته تکلیف او وزیرستان عوام ته به تکلیف نه جوړیږي او دا د نه غختل چې الته به کومونه ته تکلیف په میاشت میاشت په بازارونه باندې د خلکو کاروبار به بند نه ده. د ګورنمنت سره دا سی وویل چې کوم کار تکوي او د اما د عوام د پر پیدا نو زه دا در سمانو نو ما خیال د ګورنمنت او د خسر د دې پر کول چې را ګورنمنت دې چې ته به داس کارونه نه کوي چې کوم کارونه د ما د وزیرستان د عوام د پر نقصان وي او د ګورنمنت د پولیټیکلی کوم فیصلې دي دا وې چې دا نه مانه چې ما به بازارونه باندې دا وګدي مسلې دي ته به بازار نه بند او د کوم د خدمت پر ما خیال دې د ای چې چانه پټ شوی نه دي.
ملک مرزا عالم خان نه یوازې په خپل اولس مینو بلکه اویس توحید راته ویل چې هغه او د هغه کورنۍ د بهادرۍ او مړانی هم یو تاریخ درلودو. اویس توحید وای
ملک مرزا عالم خان کی جو اثر رسوخ کی وجہ تھی ان کی ایک خاندان کی جو قبائلی روایت ہے اس میں بہادری کی بہت مثالیں ہیں اور وہ
د ملک مرزا عالم خان د اثر رسوخ چې کوم وجوا کوم چې په قبائلی روایتو کې د بہادرۍ یو تاریخ وی د هغه ډیر مثالونه دي او دارنګ هغه یو وار دوی ته پخپل ویلو چې کله د برتانیا حکومت په دې سیمو نو د برتانیا یو اهلکار یا پوځي هغه د دوی تر بیرام خان اغوا کړو د دې وروسته برتانیا اسکر دوی په سیل کې دیلو بیا هغه د وطن څخه بهر لاړې. بیرام خان کوم چې د ای پی فقیر یو نږدې ملګری کوم چې د پښتنو په تاریخ کې یو پیژندل چهره ده چا چې د برتانیا سامراج پر ضد جګړه هم کړې و نو دا د هغه نائب او ملګری نو زما په فکر د دې وجه د مرزا عالم خان د قبیله ډیر زیات اثر او د دوی خاندان په برمل کې هم آبادو او جنوبی وزیرستان کې هم نو دغه وجوا چې د پولی دوانو غړ ته یې اثر درلود.
خاندان جو تھا وہ برمل میں بھی آباد تھا اور جنوبی وزیرستان میں تو دونوں طرف اثر رسوخ ان کا تھا.
میړنه زړور په اولس مین او د امن پارمان د مشر چاو وجلو. حیات الله نه می پښتنه وکړه چې ستاسو خیال دی
یار هغه څو وايي په سن طالبانو هر راجو د ګورنمنت په لسی اس معلومات نه کېدو دا سه ولا دا څنګه شو راځي بالکل با طالبانو وجلې یا با د ګورنمنت سره نه خدا سه پر سي زونه یي پښتنه مونږه کې چې په لسی اس معلومات نه کېدو چې را دا په لسی با څنګه کیږي او څنګه با نه کیږي خو صرف یده دا یو کار و چې د با په علاقه کې امن وخته. زه وایم چې یو خلک دا ودنه چې په علاقه کې امن نه وخته نو د امن نه وخته له خلکو نو ما چل د سره دې کې او
په کوم ځای کې ملک مرزا عالم خان او وجل شو. حیات الله یو ځل بیا
یاره د ګنګي خل څو ورته وای ګنګي خل د خوشی خل څو ورته وای د دې غونډه نه او د دا په مانس کې یو ځای دې په دې ځای کې سار اتن باجی دې او د دوه دوا ورونه او یو زوی او یو بچای بازار تر روان وي په دې خپل سکیورټي ورته نو په دې
وخت باندې په دې تدا پوزېټیو شول اګاډې په سراغه دې پنځه واړه پیو ځایم دې شهیدان کړ
او خخ چرته دې حیات الله وای
بالکل دې کور سره مخامخ زه وایم چې دې کور نه دې قبرونه ښکاری دلته خښتوي
وګوریدون کو د سپیزلی خلک پروگرام اوریدو یو جهان مننه کتا سو هم د داسې سپیزلی مشرانو پاړه سم معلومات لری ضرور یې لما مجید بابر سره شریک کړئ زبمو پته مېما پلوی او مهربان خدای مسپارم الله ممل
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه پدیخ پرونه کی درتا د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانون کی او پوزر پوری خبرونه کیسی او د پیخو حال راو د نړۍ رنگونه د چارشنبه یا د شروع پورس اوریدل شي